امریکا غږ رادیو د ځان هیلې خبرونه ترنو اوردونکو السلام علیکم. موږ نن یو ځل بیا ستاسو خدمت کې د نوې موضوع او نوې مېلمه سره حاضر یو. دا چې په افغانستان کې مکتبونه شروع کیږي، تعلیمونه شروع کیږي، خو داسې خلک هم شته چې هغه د تعلیم نه محرومه پاتې کیږي. په ننګرهار کې یوه ځوانه مقدسه احمدزی یو وخت نه لګیا ده او داسې لړۍ شروع کړې ده چې کور په کور د تعلیم په لور مبارزه کوي. نن موږ خوشبختانه دا وی وخت اخیستې ده او غوښتل سره خبرې کوو. مقدسه احمدزی سلام وشي.
سلام عبد چپتاس ته او ټول اوریدونکو د هیله د سروغ جوړ وي.
تشکر، خوشاله یاست چې تاسو غږ اورئ. د تاسو په دغه کورونا او قرنټین کې وخت تیر شوی او صحت ولرئ.
خوشاله اوسئ، مننه عبد چپ.
سر اول خدای معرفت کوو شي، ځکه اوریدونکو چې تاسو نوم اول ځل اوري، تاسو د کار سره بلد نه یئ، هغوی د پاره مقدسه احمدزی کوم معرفي کوي.
زه مقدسه احمدزی نومیږم، اصل د لوګر ولایت بیا دروس ولسوالۍ مخو ننګرهار کې اوسېږم. له تېرو اتو کلونو راهیسې په ننګرهار کې مدني فعالیتونه کوم، چې ډېری برخه د کارو فعالیت مې ماشومانو، ځوانانو او ښځینهوو ته ځانګړې کړې ده. په ځوانانو پارلمان کې له ننګرهار ولایت استازی او معاونه یم. د دې تر څنګ زده کړې مې تر لیسانس کچې پورې کړې دي او د اوسمهال په یو شمېر فرهنګي، سیاسي، ټولنیز او مدني فعالیتونو باندې بوخت یم.
مقدسه احمدزی، افغانستان غوښتل ټولنه بیا تاسو د لوګر خبره کوي یا نور ولایتونو زیاتره چې کومې برخې دي، هلته نجونو ته د کار، ژوند او د تعلیم ځینې محدودیتونو له کبله ازادي نشته، تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل دغه کارونه په دغه ټولنه کې په مخ وړئ او مبارزه کوئ، فعال یاستئ؟
پرې هم ډېره زیاته مشکل ده چې یوه ټولنه دی که نه یم، ده چې هغه د ښځه وزغني، د ښځې لپاره بیا کوم مساوات او عدالتو کوم حقوق چې دي هغه په نظر کې نه لري، نو بیا راوتل له کوره په دومره فرهنګي او کلتوري مشکلاتو ستونزو کې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي، پرې هم ډېره زیاته مشکل ده. خو یو کلک عزم او هوډ کولی شي چې دې حالت مثلا د کاله مخکې کله چې زه په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره په رسنیو راښکاره شوم، ما خپل فعالیت د رسنیو مخ ته شروع کړ او ما خپل فعالیتونه رسنیو ته ورکول، رسنۍ به مې غوښتلې. نو په هغه وخت کې داسې څوک نه و زما په څېر چې هغه دا ډول د رسنیو په وړاندې فعالیتو کې کار دی وکړي، نام نسیمو ته دې لاړه شي، د ښځو غږ دې راپورته کړي، ښځو پوښتنه دي وکړي، ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي، د ماشومانو د حق پوښتنه دي وکړي، داسې څوک نه و. خوشبختانه په دې اتو کلونو کې ورو ورو نجونې را ډېرې شوې، ښځینه را ډېرې شوې. اوس خوشبختانه په ننګرهار کې ډېری ښځینه دي چې اوس نوې نوې ټولنې جوړې کړې دي، کار کوي، مبارزه کوي. مثلا په دې اتو کلونو کې د رسنیو په برخه کې ډېر زیات کار وسو، چې په هغه وخت کې چې موږ مبارزه شروع کوله دا برخه ډېره غني نه وه، او اوس خوشبختانه په دې برخه کې ډېر زیات کار شوی. زه وایم چې په ټولنه کې د خویندو لپاره چې چیرته ښځې راوځي کار کوي، نو که چیرته کلک هوډ او عزم ولري او د ټولنې شرایطو ته په کتو سره او ټولو هغه فرهنګي او کلتوري محدودیتونو او مشکلاتو ته په کتو سره مبارزه وکړي، زه وایم چې دا حالت تغیرولی شي.
مقدسه احمدزی، د یو دلی لپاره د کور محیط ډېر مهم وي، ته چې راوتلې مبارزه دې کوله د کورنۍ ملاتړ د خپلوانو، هغه څنګه ودر سره؟
په لومړیو کې خو زما اوس هم په یاد دي چې زه د مکتب په دوره کې وم، کله ما زه د مکتب کې د ترانو په ټیم کې وم او ما ترانې ویلې، خو د ترانو په سر باندې کورنۍ زه نه منه کولم، ځکه چې د مکتب لخوا یو هغه ویلې چې د استادان لخوا یو امر ده او دوی مخته وړي. خو کله چې ما شعر لیکل شروع کړه په هماغه مکتب کې وم، لیکوالي مې شروع کړله د لومړي ځل لپاره، او ما کورنۍ ته وویلې چې زه غواړم یوه ټولنه جوړه کړم، په دې ټولنه کې غواړم ښځې ځان سره راټولې کړم. او په لومړیو کې ما په فرهنګي برخه کې ډېر کار کوو، غوښتل مې کورنۍ ته مې وویلې چې زه غواړم په ادبي برخه کې خویندو ته کار وکړم او پټ استعدادونه راښکاره کړم. زه د کورنۍ له سختو مخالفتونو سره مخ شوم، ورونو مې، پلار او مور مې ډېر زیات مخالفت راسره کوو. هماغه و چې ما پټه مبارزه شروع کړله، مثلا د رسنیو په وړاندې به نه راښکاره کېدم. نجونې مې راټولې کړې، له ځان سره مې یو ګروپ جوړ کړه. چې کله ما د لومړي ځل لپاره خپل شعرونو کتاب چاپ کړ، زما کورنۍ له ما خبره شوه، حتی تر دې چې په رسنیو زه راښکاره شوم د لومړي ځل لپاره، زه یې وویلم، ورونو مې وویلم، ما سره مې دوه نورې خویندې وې چې هغوی هم راسره تللې وې، هغوی هم وویلې ما په سر باندې چې ولې تاسو دې ته اجازه ورکړې ده چې دا د تلویزیون په مخ راښکاره شي. خو ورونو کله چې ما کورنۍ ته قناعت ورکړ چې ګورئ زه هم د یو زوی په څېر کولی شم چې تاسو ته ویاړ راوړم، او زه د یوې لور په لباس کې، د یوې لور په جامه کې، د یوې ښځې په صفت باندې زه هغه څوک کېدلی شم چې تاسو باید راباندې وویاړئ، او زه هم خپله کورنۍ او خپله ټولنه بدله کړم. ورو ورو مشکلات هم ډېر وو، اجازه یې نه راکوله. ما کار شروع کړ، ټولنه مې جوړه کړله. بیا چې کله به زموږ ځینې د پلار دوستان راتله، او زما پلار ته به زما صفت کوو چې دا څومره کوي، فعالیت کوي، کار کوي، په دې شرایطو په دې ټولنه کښې نو باید د دې ملاتړ وشي. دا خلک زموږ خپلوان نه وو، د پلار دوستان مې وو، خو زموږ خپلوان، زموږ مثلا نږدې خپلوان چې وو، زموږ کورنۍ نږدې غړي چې وو، هغوی زما سره سخت مخالف وو. او اوس خوشبختانه چې زه یو داسې ځای ته رسېدلی یم چې زما مبارزې او هغه خوی سره وي، او اوس هم راسره کار کوي. ډېر زیات تغییرات هم زموږ د خپلوانو هم زموږ د کورنۍ په ژوند کښې، ډېری ناخوالو ته هم د پای ټکی کېښود، او اوس سره لګیا یو چې د نورو لپاره کار وکړو. نو هماغه وخت ما کورنۍ ته قناعت ورکړو، کورنۍ مې خالي ته اجازه را کړه. اوس په خپلو خپلوانو کښې هم ډېر کم خلک دي چې زما مخالفت کوي.
مننه. د امریکا غږ آشنا راډیو د ځوان هیلې خپرونه درنه اوریدونکو، نن موږ خپرونه کې مېلمانه لرو مقدس احمدزی، چې د سختو شرایطو نه پس په دې بریالی شوې ده چې په ټولنه کې د خپلو خویندو دپاره، ځوانانو دپاره، او د علم د عام کولو دپاره فعالیت کوي. مقدس احمدزی، د مبارزې خبره او د ټولنې خبره کې راته وکړي، د دې اساس څه دی او دې ته څنګه پام شو؟
هغه ډول مشکلات ما دا احساس کوو چې زه په داسې وضعیت کښې مکتب ویلو نه کورونو کښې چې له بد وضعیت سره مخ وي، هغه وو چې ما مبارزه شروع کړه. او دا اوس کوم فعالیت چې موږ شروع کړی د کور په کور د تعلیم په لور، دا د قرنټین مخکې موږ شروع کړی وو، چې مونږ هغې کښې تقریبا 125 نجونې له ځان سره ثبت راجستر کړې. دا هغه نجونې وې چې دوی چا په نیمه کښې ښوونځي پرېښي وو، د ځینو کورنیو کلتوري او فرهنګي مشکلاتو له وجې، او ځینې داسې وې چې هغوی بیخي ښوونځی نه وویلی. د دې لیست له موږ سره وو. بیا قرنټین د ځینو عامه پوهاوي پروګرامونو باندې بوخت وو، خو اوس بیا دا دی ښوونځي شروع کېږي. مونږ خپل ټیم اماده کړی دی ته چې دغه ازموینې، کلنۍ ازموینې دي، دا ختمې شي، موږ به هغه نجونې چې مونږ له ځان سره ثبت راجستر کړي دي، او هغه ماشومان چې مونږ هغوی ته قناعت ورکړی، هغوی به په ښوونځیو کښې شاملوو، او خپله دغه مبارزه چې کور په کور د تعلیم په لور ده، دې ته به دوام ورکوو تر څو کورنۍ وهڅوو چې خپلې لوڼې، خپل زامن ښوونځي ته پرېږدي، درسونو ته یې تشویق کړي، او کور په کور به د دې لپاره کار کوو چې څنګه وکولی شو چې هغه کلي چې هلته ښوونځي بند شوي دي، څنګه وکولی شو چې خلک اماده کړو چې ښوونځیو ته لاړ شي، او هلته ښوونځي بېرته پرانیستل شي، او خلک یو ځل بیا تعلیم لور ته مخه کړي.
دې لړ کښې مقدس احمدزی، تاسو اوس پورې څه کړي دي؟ کومو کومو منطقو کښې هم کار کړی دی؟ څومره خلک هم تشویق کړي دي؟ څومره پرمختګ هم کړی؟
د خپل دې مبارزې په لړ کښې مونږ، ما در ته وویل چې مونږ له قرنټین مخکې دا مبارزه شروع کړه. دې مبارزه کښې مونږ د شینوارو ساحې ته تللي وو، تنیخېلو ته تللي وو، اچین ته تللي وو، کوټ ولسوالیو ته تللي وو، په ننګرهار کښې جلال آباد کښې هم دغه کمپاینونه کړي دي، ولسوالۍ کښې مو کړي دي، ننګرهار ولاړو، البته د ښېوي یوازې هغه یوه برخه پاتې دي، ځکه چې بیا قرنټین راغی. دغه سیمې تر اوسه پورې مونږ په دغه سیمو کې په ډېره ښه توګه کمپاین کړی ده. او په دغه سیمو کې ډېر نجونې او ډېر ځوانان هم له موږ سره په کمپاین په هغه لپاره یو ځای شوي دي چې موږ سره یو ځای ګډه مبارزه وکړي. نو خیر زموږ ختم شي بیا به مبارزه شروع کوو او کومې ستې نورې پاتې دي هغې ته به خپله دغه فعالیت ته ځو.
څومره کې بریالي شوي یاست؟ څومره خپل پیغام عام کړی دی؟ څومره خلکو منلی دی؟ هغه څه چې تاسو غوښتلی دی هغه تاسو ولیدل؟
یوه مسله ده چې دلته کله ته یو چا ته قناعت ورکوې او چې نیت چې د دې لپاره ته ورته وایي چې ولا دا کار ناروا ده یا دا بده خبره ده یا دا هغه ورته غیرت ښکاري. مثلا په لونو باندې تعلیم کول دي، په انجونو باندې تعلیم کول دي، یعنې کله چې دوی په دې عقیده باندې دا کار بد ده او دا نه دي کول په کار، خپله لور مکتب ته نه دي پرېښودل په کار. په رښتیا هم داسې خلکو ته قناعت ورکول ډېر مشکل دي. په لومړیو کې موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږو، موږ له ډېرې ارامۍ او ډېرې نرمې لهجې څخه استفاده کوو د دغو خلکو په مقابل کې. موږ وایو چې خدای نخواسته له داسې یو عکس العمل سره مخ نه شو چې زموږ حاکم له خطر سره امنیتي مشکل سره مخ نه شي. دغو کورنۍ ته قناعت ورکوو او راولو چې خو زموږ په دې عقیده وو چې موږ به له داسې کورنیو سره مخ نه شو چې هغوی دې ته حاضر شي چې موږ به سره د خپلو ماشومانو یا د انجنو شریکې چې وو موږ حاضر شو چې خپلې لوڼې او زامن په ښوونځیو کې شامل کړو. خو خوشبختانه باید ووایم چې تر یو سلو دوه پنځوس کسانو پورې موږ له ځان سره راجستر کړي چې دا به امتحانونه خلاص شي، د شمولیت بیرته شروع شي په ښوونځیو کې، نو موږ به دغه تعداد په ښوونځیو کې شامل کړو په مربوطه ښوونځیو کې چې سروې کړي دي. دا یو سلو دوه پنځوس نفره د ټولو هغو ځایونو مربوط دي چې مخکې ما په خپلو خبرو کې وویلې چې موږ په دغه سیمو کې سروې کړې ده او ګرځېدلي یو.
په دې کار کې دولتي ملاتړ، تشویق، کومک مالي داسې شته که نه؟ هر څه په خپل سر کوئ؟
نه، تر اوسه پورې خو کومې دولتي ادارې چا زموږ ملاتړ نه ده کړی. مونږ په خپل مالي سپورټ باندې چې مونږ د ټولنې د حق العضویت پیسې مونږ نه او هغه ځوانان چې له موږ سره دي مونږ یو صندوق چې په هغې د چا لس افغانۍ کېږي، د چا پنځوس کېږي، نظر کېږي. مثلا انجونې او ښځینه چې موږ سره په دې ټولنه کې دي او لري، هغوی مثلا ډېرې اچوي، دغه پیسې موږ راخلو. مونږ مثلا کله چې فعالیت پرې کوو د لارې کړه او چېرته مثلا وږي کېږو یا تږي کېږو، اوبه چکو، مړۍ خورو، نو دغه مصارف یا موږ له هماغو پیسو نه کوو. تر اوسه پورې کوم داسې ادارې موږ ملاتړ نه ده کړی، خو موږ په پام کې لرو چې یو ځل موږ د معرف ریاست سره ناست هم کړی و، رئیس د معرف سره په دغو ټولو فعالیتونو ورسره غږېدلی وو، خو پلان کې لرو چې یو ځل بیا موږ ته کښېنو او دې دغه تعداد د شاګردانو او د انجونو چې موږ په ښوونځیو کې شامل وو دا به موږ ورسره شریک کړو او له هغوی نه به مرسته وغواړو په ښوونځیو کې چې البته په هغه سیمو کې چې ښوونځي بند دي. مثلا خلک خپلې لونې او زامن ښوونځیو ته نه پرېږدي، څنګه کولی شو چې په ګډه داسې یو میکانیزم جوړ کړو تر څو په هغه سیمو کې په ګډه سره کار وکړو چې دا ښوونځي بېرته پرانیستل شي او خلک خپل ماشومان ښوونځي ته پرېږدي.
درنو اوردونکو، موږ تاسو سره د ځوانه هیلې خپرونه کې د میلمنې مقدسه احمدزی د فعالیتونو باره کې خبرې کوو او هغه سره غږیږي چې کور په کور تعلیم په لور فعالیت څنګه مخکې وړی دی. مقدسه احمدزی، دغه د ټولنې ملاتړ، د خلکو ملاتړ، مخالفت دا څنګه احساسوئ چې کار ته راوځي؟ څومره تشویقیږي؟ څومره دا کار اسانه دی؟ څومره سخت دی؟
سخت ډېر زیات ده، ځکه مخالفتونه ډېر دي. طبعا کله چې ته ښه کار کوې په ټولنه کې او ښه مخته ځې، نو یو چا ته د خیر رسیږي، نو طبعا مخالفتونه ډېرې. خو داسې نه ده د مخالفتونو تر څنګ بیا تشویق هم وي، هغه تشویق بیا موږ ته د دې همت او مورال راکوي چې مونږ لا مبارزه وکړو. خو مبارزه کې یو اصل چې هغه دا کوم څه چې زه تل له ځانه سره دا وایم چې په مبارزه کې د دې تمه له چا ونه لرو چې څوک دې موږ تشویق کړي، ځکه چیرته چې ته د ناخوالو په وړاندې غږ پورته کوې، چیرته چې ته چا ته خیر ښېګڼه رسې، طبعا مخالفتونه دې ډېر په وړاندې راپورته کېږي او ته باید د دې مخالفتونو تر تاثیر لاندې رانسې. او دا زه هر چا ته وایم، خپل ټیم ته هم وایم چې هېڅکله هم باید د مخالفتونو تر تاثیر لاندې رانسو او باید خپل کار وکړو. ډېره سخته ده چې کله له کور راوځو کار کوو، مثلا د ناري ځان سره یو داسې ډله وړو چې هغه نارینه یې چېرته ستونزه ولري، یوه ډله د نارینه وي او زه په یوازې ځان یوه ښځینه د دوی په منځ کې ادارې ته د هغه د مشکل د حل لپاره، دا په رښتیا هم ډېره ستونزمنه ده. خو د یوې ښځې په صفت چې تا له ځان سره له شلو تر دېرشو نفرو نارینه ځان پسې کړي او ته یو ادارې ته بیایې، هلته د هغوی د ستونزې د حل پوښتنه کوې، د هغوی لپاره غوښتنه کوې، دا به یو ډېر بېل خوند لري چې ته وګوره هغه کار چې نارینه یې نشي کولی زه یې په یوه ښځه ځان باندې کوم. دا بیا ټولو مخالفتونو ته د پای ټکی ږدي چې تا په وړاندې راپورته کېږي او تا ته نور هم قوه درکوي، تا نور هم تشویقوي، تا ته نور هم مورال درکوي. په رښتیا هم ډېره ستونزمنه ده. خو یوازینی شی چې موږ یې باید له ځانه سره ولرو په مبارزه کې هغه دا ده چې هېڅکله هم د مخالفتونو په وړاندې خپل ځان ضعیف ونه ګڼو او له چا سره ځان مصروف نه کړو، بلکې مخته لاړ شو.
مقدسه احمد، چې تاسو دغه ټیم یادوئ، دا ټیم څوک دی، څنګه تشکیل کړی دی، غړیتوب یې څنګه کېږي، دې باره کې کله کوردونکو ته ووایاست؟
زه یو ټولنه لرم د کور په نوم باندې. د کور په نوم ټولنه کې تقریبا له 2500 ښځینه او ځوانان خو کم ښځینه پکې ډېرې دي، را سره ثبت و راجستر دي. دغه ښځینه چې دي مثلا دوی ته مونږ یو د راجستر پاڼه لرو چې هغه راجستر پاڼه په هارډ کاپي کې هم ډکېږي او سافټ کې مونږ کمپیوټر کې هم ځان سره ثبتوو. تشکیل کې اداري کسان دي چې هغې کې رئیس ده، مثلا مدیر ده، معاون ده، مثلا د ښځینه او چارې دي، د عامه پوهاوي چارې دي، مالي چارې دي، فرهنګي کمیټه ده. مثلا په دې وکې ښځینه له مونږ سره کار کوي. په دې کې بیا موږ چې کله ساحې ته ځو کار ته ځو عملا، نو بیا مونږ یوه بله کمیټه لرو چې هغه ساحوي کمیټه ده، هغې ته موږ ساحوي کمیټه وایو. چې په هغې کمیټه کې تقریبا له شلو تر څلوېښتو نجونې دي له ما سره او ښځینه دي را سره، چې هغه کې هم باسواده دي هم بې سواده ښځینه دي را سره. موږ بیا ضرورت ته په کتو له ځان سره فرض که چېرې غټ فعالیت یې خو بیا ډېرې ښځینه راټولوو، که نه کمې خو بیا کمې یو پنځه یا لس ښځینه په شریکه باندې ځو او هر چېرته چې کوم مشکل یې حق غوښتنه کوو نو بیا په ګډه سره ځو.
مقدسه احمد، زه په دې فعالیت کې کامیابی څومره شوې ده اوسه پورې، څومره خلک تشویق شوي دي مکتبونو ته، تاسو چې کوم مقصد نظر کې ساتلی و څومره بریالي شوي په کیسه؟
ما خو تا ته وویل چې لومړی کې موږ هېڅ تمه د دې نه لرله چې زموږ د مبارزه دې کامیاب شي او موږ دې له مثبت ځواب سره مخ شو. خو خوشبختانه چې له یو نیم سلو پورته شاوخوا 250 کسان ډېر غټ تعداد ده چې په داسې سیمه کې چې هلته ښوونځي ته تګ چې د ګناه ګڼل کېږي، شرم او غیرت ګڼل کېږي، دا ډېر یو غټ ارقام دي چې ته یې لاسته راوړې او ته وایې چې زه به دا په ښوونځي شاملوم. نو موږ ډېر ښه روان یو، کامیاب تر اوسه پورې، او همدغه ارقامو چې موږ دا لومړني ارقامو چې لاسته راغلي دي همدغه ارقام دي چې موږ تشویقوي چې موږ نور هم مخته لاړ شو او خپله دغه مبارزه چې د حقوقو د تعلیم په لور باندې دغه مبارزه مخته ویسو.
تاسو چې کور ته ورځئ، یو پلار ته، یو مشر ته، یو قومي ملک ته، یا هر څوک چې دغه منطقي مسؤول یا د ادارې ته، څه ورته وایست چې موږ ور دغه غواړو؟
لومړی خو موږ له ځان سره خپل د ځان لپاره یو څه ترتیب کړی دي. هغه دا دي چې موږ لومړی یوې ساحې ته ځو، لومړی چې له چا سره ګورو، څوک یې موږ هدف ټارګټ مې مونږ داسې یو څوک هغې نفر ته پیدا کوو چې د هغه نږدې ملګری یا دوست یا په هغه باندې نفوذ ولري، یا مثلا خپلوان یې هغې باندې د خبرې هغه لحاظ ولري. د داسې یو کس له لورې د خپل ټیم ورمعرفي کوو چې حد اقل که چېرته زموږ خبره ونه مني، زموږ په وړاندې په داسې ډول راپورته نه شي چې موږ ته ستونزې جوړې کړي. موږ چې کله دې کښت او ارزو خپل ټیم ورزی معرفي کوو، دوی ته لومړی د ښځو خزینه او په ارزښت باندې غږیږي چې مثلا ښځو ته څومره اړتیا ده چې کار وکړي. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د ښځو د تاریخ باندې ورته غږیږي. هغه مشهورې ښځې چې په افغانستان کې تیرې شوي دي، د هغوی د زندګۍ په تاریخ او په کړنو باندې ورته غږیږي. بیا په ټوله کې د افغانستان په قشر باندې بحث کېږي چې ډېره اړتیا ده چې ښځې او نارینه ګډ کار وکړي. بیا په دې باندې غږیږي چې تعلیم څومره ګټور ده د ښځې او د نر لپاره، په دواړو باندې فرض ګڼل شوی ده د اسلام له نظره، د جامع د ټولنې له نظره. په دې ټولو باندې ورته بحث کوي چې کله دې کس ته قناعت ورکړي او له ځانه سره پوه شو چې اوس چې دا کس نظرې مثبت شه او موږ سره یې دا زموږ خبره او زموږ نظریه بدرګه کړه، له هغې وروسته بیا خپلې موضوع ته راځو چې موږ دغه ډول یو کمپاین مخته وړو. او دغه کمپاین کې زموږ اهداف دغه دي چې لکه څنګه تاسو ته تشریح کړو چې غواړو دا ټولنه پرمختګ وکړي، ښځه او نر ګډ درس ووایي، تعلیم وکړي، درسونه یې در روښانه وي. د دغه هدف لپاره موږ غواړو چې هغه نجونې او هلکان چې درس نه وایي یا نیمه کې پرېښی ده یا بېخي ویلی نه ده، موږ غواړو چې هغوی تشویق کړو، کورنۍ موږ سره قناعت وکړي او هغه بېرته په ښوونځیو کې شامل کړو. نو دغه زموږ طرز العمل ده.
مننه. مخکې دپاره څه پلان لرئ، څه برنامه لرئ، څه ابتکار، څه نوی تغییر کوئ؟
مخو نه یوازې دا برنامه د کور په کور تعلیم په لور برنامې سره ګډ موږ نور فعالیتونه هم کوو. مثلا دلته یوه سیمه د مقام خان په نوم باندې دا خلک د برق له ستونزې سره مخ دي، د دېو لپاره اوس د برق لپاره مبارزه کوو چې دې کلي ته مونږ برېښنا راتېره کړو، دې کلي ته یو ملک وټاکو چې دا کلی چې دا ډېر زیات خلک دي او ملک نه لري. مثلا مونږ تېره ورځ یو مشاعره لرله په ننګرهار ولایت کې، د ښځینه او فرهنګي خویندې مو راټولې کړې وې تر څو د اوږدې دمې وروسته، له قرنټین وروسته، دوی له یو بل سره زړه خواله وکړي، خپل نظرونه، خپلې د زړه خبرې له یو بل سره شریکې کړي. او له دې وروسته هم هغه څه چې مثلا د کور په کور د تعلیم په لور باندې به مونږ خپله ټوله انرژي او ټول هر څه هغه فوکس به ټول په هغې باندې نه کوو. زمونږ لکه څنګه چې د کور په کور د تعلیم په لور برنامه ده، که په هفته کې مثلا یو ځلې دوه ځلې زمونږ د کور په کور د تعلیم په لور برنامه وي، په دې نورو ورځو کې به زمونږ دغه ډول نور پروګرامونه او کارونه وي چې خلک مونږ ته مراجعه کوي، ستونزې مشکلات لري، په هغې باندې به کار کوو. ځکه که مونږ د کور په کور د تعلیم په لور برنامه یوازې مخته ویسو، نو هغه خلک چې مونږ ته مراجعه کوي او هغوی ستونزې مشکلات لري، نو هغه به په مونږ باندې ډېر زیات شي په مونږ، چې بیا به په یو وار باندې مونږ د دې له بوج نه سو وتلی. موږ غواړو په یو وخت کې څو کار وکړو او ټولو ته رسیدګي وکړو.
وروستۍ خبره، مقدسه احمد کور د عباس خبرونه کې راغلی، څه پیغام لري خپل اوریدونکو ته وقصه د پرج فعالیت کې، هغه خپل ټکو کې څنګه ورته وایي؟
ډېره مننه له تاسو چې ما ته په دغه خبرونه کې پیغام. زما دا ده سره دی چې مونږ یو ډېره اوږده دمه تېره کړه، ټول ولس ته دا پیغام لرم چې د کورونا قرنټین د کورونا کې دغه کوم وقایوي تدابیر چې و دې موږ ته دا را وښودل چې تل باید مونږ په وقایوي تدابیرو کې اوسو، نه یوازې کورونا په وړاندې بلکې د هرې هغې ناروغۍ په وړاندې چې هغه راځي، مثلا ساري که ساري نه وي، موږ باید تل په وقایوي تدابیرو کې اوسو او صحي هغه ټول ترتیبات باید په نظر کې ونیسو چې مونږ خدای نه خواسته له بل داسې کومې ناروغۍ سره مخ نه سو چې هغه له یو بله انتقال شي او دغه ډول ټوله ټولنه او ټوله نړۍ ورسره مخ شي. یوه بل پیغام مې دا ده چې تعلیم ته ډېره زیاته اړتیا لرو، خپل ماشومانو باندې ښوونځی ووایي، درس ووایي، خپلې خویندې درسونو ته پرېږدئ، خپلې لوڼې درسونو ته پرېږدئ. ورونو ته مې خاص دا پیغام ده چې تاسې هر یو غواړئ چې تعلیم یافته ښځه وکړئ، خو خپله خور او لور درس ته نه پرېږدئ. خپلې خور او لور باندې درس ووایئ چې بېرته سبا هغه یوې بلې خور ته د خدمت جوګه وګرځي، بلې خور لاسنیوی وکړي سبا ته، ځکه چې ټولنه سمه نیمه ښځینه کله یو کزمنګه سم نیمه د ټولنې قشر له تعلیم به برخې شنو معنا دا چې مونږ نیمه ټولنه فلج کیږي. نو بیا هم له تاسو مننه چې په خبرونه کې مراته وخت راکړل، اورېدونکو ډېره مننه چې خبرونه یې واورېده.
فعالیت کوي، تاسو خبرې واورېدې، نو د هغې په خبرو باندې عمل وکړئ، تعلیم ته هم توجه وکړئ، ژوند ته هم او ښه وخت ودرئ. الله مل
دې مطلب زنګې مړ مشا زما ور زما هلمنده.